اپیزود حالا جاوید نعیمی با فشرده خبرهای مهم با شماست.
وزیر خارجه افغانستان برای جلب حمایت از نظام جمهوریت و پشتیبانی کشورهای اسلامی از دستاوردهای حدود دو دهه گذشته امروز و فردا در 47مین اجلاس شورای وزیران خارجه سازمان همکاری اسلامی حضور می‌یابد. محمد حنیف اطمر امروز به هدف اشتراک یک کنفرانس کشورهای اسلامی روانه نایجر شد. وزارت داخله افغانستان میگوید تحقیق در مورد درگذشت مرموز یک کارمند پیشین تلویزیون خورشید و یک همکارش ادامه دارد. جسدهای رفیع صدیقی رئیس پیشین اجرایی تلویزیون خورشید و همکارش فهیمه فیض دیروز از ولسوالی استالف کابل پیدا شدند. شورولی کابل میگوید سر از فردا سالن‌های عروسی در پایتخت بسته می‌شوند. نعمت الله بارکزی رئیس نشرات شورولی کابل به رادیو آزادی گفت این محدودیت تا هنگام نافذ خواهد بود که آمار ویروس کرونا در افغانستان به ویژه پایتخت کاهش می‌یابد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید اگر الکترال کالج یا کالج انتخاباتی پیروزی جو بایدن را به رسمیت بشناسد قصر سفید را ترک خواهد کرد. اداره کنترل بیماری‌های اتحادیه اروپا و سازمان صحی جهان خوان افزایش آزمایش‌های HIV شدند. و پیکر دیگو آرماندو مارادونا ستاره مشهور و شناخته شده فوتبال ارجنتین و جهان پس از ادای احترام 10,000 هوادارش در بونس آیرس به خاک سپرده شد.
فشرده خبرها بود از رادیو آزادی. از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید. پشتونیار می نویسد که قاتلان الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی در هلمند باید شناسایی شوند. عبدالستار نوشته اگر طرح در مورد ماجرین در ایران تصویب شود 100% به ضرر ماجرین افغان خواهد بود. و امیر خان می نویسد میلیاردها دلار پول کمک وعده شده در کنفرانس ژنو و افغانستان باید هزینه برق رسانی، سرکسازی، پلها و مکتب و مدرسه شود. تشکر از پیام هایی که به شماره 818 فرستادید. از همراهی شما تشکر. سر ساعت 5 به وقت افغانستان باز هم میزبان شما خواهیم بود. حالا با حسیب تلاش باشید.
عدالت و مبارزه با فساد.
عدالت او لفساد سره مبارزه.
برنامه اختصاصی مبارزه با فساد اداری از رادیو آزادی.
له اداری فساد سره مبارزه ځانګړي خبرونه له آزادی رادیو.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د اروپای ټولنې د فساد پر وړاندې مبارزې شپږم کلنی کانفرنس کې د ګډون او وینا پر مهال فساد سره د مبارزې کمیسون ایجاد اعلان کړ. جمهور رئیس محمد اشرف غنی د فساد ضد مبارزې په اړه د حکومت ژمنتیا ته په اشاره وویل د حکومت د رهبرۍ او پبلي کچه په دې اړه اجماع موجوده ده، خو د څارنګوالي په اړه به یې د عنعنوي لویې جرګې یا کوم بل جوړښت په چوکاټ کې ملی بحث وشي. د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د عدالت او فساد سره د مبارزې خبرونې ته خرخ لاست. زه حسیب الله تلاش د رامین کاکړ په تخنیکی همکاري د دیونی د عدالت او فساد سره د مبارزې خبرونه تاسو ته وړاندې کوم. این برنامه روزهای یکشنبه ساعت 3:40 پس از ظهر و تکرار آن روزهای جمعه ساعت 1:30 میلادی پس از ظهر پخش می شود و شما می توانید موارد مستند فساد را که شما با آن مواجه شده اید، سوالات، نظریات و انتقاداتتان را با ما و از طریق برنامه عدالت و مبارزه با فساد با مسئولین مربوطه شریک سازید. برنامه این هفته عدالت و مبارزه با فساد با چگونگی کمیسیون تازه اعلان شده مبارزه با فساد، چگونگی نیازمندی به ایجاد این کمیسیون و تفاوت این کمیسیون با نهادهای دیگر مبارزه با فساد اختصاص یافته است. در برنامه این هفته دواخان مینپال، معاون سخنگوی رئیس جمهور افغانستان و ناصر تیموری عضو ارشد دیدبان شفافیت افغانستان با ما هستند. شما نیز ما را همراهی کنید. خغلی مینپال تاسو خبرونه ته ډیر زیات خرغلاست. اساسا غړو د دغه کمیسون د دندو او صلاحیتونو په اړه باندې تاسو څخه واورو. رومیره بني
په ډیر زیات مننه. سلامونه تاسو ته او تاسو په درنو اوریدونکو ته. الکسنګ شتاش په جریان کې د افغانستان حکومت په فساد سره د مبارزې په برخه کې یو کمیسون چې هغه له پنځو غړو جوړ دی، درې غړي نارینه او دوه ښځینه دي. نن یې د لوړي مراسم پر ځای شول. د دوی لومړی کار به دا وي چې د فساد سره د مبارزې په برخه کې به یو عملي او د زمانبندۍ پلان جوړوي چې څنګه کوم مسایلو ته لومړیتوب ورکوي او څنګه کولای شي یو مشخص زمان په دننه کې د قضایاو ته رسیدګي وکړي. تر ټولو زیات تمرکز د دې کمیسیون به د لوړ پوړو چارواکو باندې وي. د دوی د کار لویه برخه د لوړ پوړو چارواکو د داراییو د فساد سره د مبارزې په برخه کې د هغوی پر لاسوندونو باندې به کار کوي. همدارنګه لومړی کار به دې دا کړي چې په خپله به هم خپل شتمني دفتری او اعلانیې دي. تر دې ورخواته په هر برخه کې چې دوی طرح او پلان جوړوي، د افغانستان حکومت، د افغانستان د خلکو او د ملي شورا سره به هغه شریکي د عمر په دې تموي چې وکولای شو د فساد سره د مبارزې په برخه کې به دا کمیسیون د ټول واکونه او ټول ادارې له دې سره په همکاري باندې مکلف وي د فساد سره د مبارزې په برخه کې د پام وړ پرمختګونه رامنځته شي.
دغه کمیسیون کارونه به څه ډول وي؟ دوی به څېړنه کوي، خلک به دوی ته شکایتونه کوي، دوی ته به دوسیې راځي، دوی به خپل ځي ځانګړي تشکیلاتي سیستم بل لري چې دوی به ځي هغوی به څېړنې کوي.
افغانستان ولسمشر نن دوی ته وویل چې تاسو په خپل باندې د څارنې یو سیستم ایجاد کړي او هغه موډل انتخاب کوي، بیا دغه موډل پر اساس باندې مخته ولاړ شي. په لومړي دا چې دوی باید د اطلاع ورکولو یو مرکز ایجاد کړي، هر هغه څوک چې د فساد سره د مبارزې په برخه کې دوی سره معلومات شریکوي پر هغوی باندې به کار کوي. خپل دا دی چې د افغانستان حکومت تفتیش او ماسیبې په برخه کې نه چې دا لویه برخه د فساد سره د مبارزې ده. په دې برخه کې زر تنه کسانو ته اړتیا لري چې ویروس دي، دا به هم د دوی سره په دې برخه کې همکاري کوي.
ډېره مننه. تاسو ویل چې دغه کمیسیون پنځه غړي یا پنځه کمیشنران لري، درې نارینه او دوه ښځینه. د دوی د او دا چې دوی نن د لوړې مراسم هم درلودل، ما یې په هغه اعلامې کې ولوسل چې دوی درې کسه به پنځه کاله نو دوه کسه نور به د دریو کلونو لپاره. د دوی په دغه کاري وخت کې ولې توپیر دی؟
د معمولا ټول کمیسیونونه کته شو ګوري، ځینې غړي د شپږو د پنځو کلونو لپاره، ځینې د دوه د درو کلونو لپاره. د خپل باندې په دې اړه باندې یو کامل لارښود وجود لري.
مننه. تیموری صاحب د افغانستان څار بنسټ استازی دلته بخبرونه کې دوی تر ډیره پورې انتقاد د دغه کمشنرانو په ګمارنه باندې درلود. څو دلایل وویل، یو دا چې دوی مسلکی کسان نه دي، دوم دوی چې خپلواک نه دي، یعنی دوی د سیاسي څیرو سره اړیکې لري یا هم په حکومت کې، یعنی په خپلواک توګه باندې به دوی خپل دندې ونشي کولای په سمه توګه ترسره کړي، او دوی سیاسي اړیکې هم لري.
یو خدای د خپلواکۍ په د کلمې لبد مرګ په افغانستان کې هغه په کامل وضاحت باندې یا په کامل تاریخ باندې تر اوسه پورې چا سره نه دی. خپلواک په دې معنی نه چې دا د حکومت له چوکاټه بیلي. او په چارو کې به خپلواکۍ ولې دا د حکومت یو کمیسیون دی، او حکومت د دې لپاره ګمارلې دي چې یو خاص هدف یې ورکړی دی په هغه برخه کې کار وکړي. مثلا د انتخاباتو کمیسیون دی، خپلواک کمیسیون دی، هغه په چارو کې خپلواک دی. پچارو خپلواک دی ولې د دې ګمارنه هغه د حکومتي پروسیجر نه مخې دی. د دې معاشات، د دې ټول تدارکات او حکومتي بودیجې ته د حکومتي سیستم سره دی. پر صورت باندې دا کسان چې ګمارل شوی دا د ټول سره په مشوره باندې ګمارل شوی دی. او کتل شوی دی چې په دغه برخه کې څوک خپل سابقه پاکه ده او کولی شي د فساد سره د مبارزې په برخه کې ګټور تمام شي. او صلاحیت د ولسمشر وو، دا صلاحیتونه د ولسمشر دي، قانوني صلاحیتونه دي. او په دې برخه کې داخله خلکو په ګمارنه باندې اقدام کړی.
دوی څه ډول ګمارل شوي دي؟ دوی آزاد پروسې لري، دوی نه امتحان اخیستل شوي، دوی په ځنګړي توګه
بورګیس کمیشنر د آزادې پروسې له لارې نه
دغه ډول د ګمارنې ډول په کومه
لیستونه راځي، مختلف په کسانو لیستونه راوړي او په هغه کې په هغه غوراوي کې مثلا خپله کټګوري ورته ټاکل کېږي چې هغه ولسمشر ته وړاندې کېږي. مثلا لس کمیشنران دي، پنځه کمیشنران دي، لس کسان باید انتخاب شي یا دیرش کسان دغه کې پیشنهاد شي، بیا ولسمشر په هغوی کې ګوري او پر هغه باندې کمیټه کار کوي. فضل قضات لوی څارنوال نه روکه بشار د ټول اړوندې ادارې راځي او پر هغوی د هغوی د ګمارنې پروسه مخته وړي.
تاسو ول چې په دې برخه کې پوره مشوره شوې ده، یو مدني بنسټ په توګه باندې د افغانستان شفافیت سره بنسټ وایي دی سره هیڅ مشوره نه ده شوې، نه یوازې دوی بلکې مدني ټولنه د موږ لپاره د دغه کمیسیون د اعلان او دغه ډول د لوړې په مراسمو کې هیڅ دوی حضور نه درلود.
وګوره بیا هم د پوهیم چې دا کمیسیون کاملا یو حکومتي کمیسیون دی، د صلاحیتونه د ګمارنې له ولسمشر څخه دي. دوی کولی شي د هغوی کړنې نظارت کړي او وخت پر وخت باندې وګوري چې د دوی کړنې تر کومه ځایه پورې مدني ټولنه ته او د روڼتیا سازمانونو ته د منلو وړ نه دي. ولې دا یوازې د حکومت او په کې د ولسمشر صلاحیت دی چې څوک د دې کمیشنرانو په توګه ټاکي.
مینپال صاحب، په داسې حال کې چې موږ د بازرا اداره درلودله، په داسې حال کې چې د فساد سره د مبارزې کمیټه وه، په داسې حال کې چې د فساد سره د مبارزې سیکرټریټ وو، په داسې حال کې چې د درنو فساد سره د مبارزې درنو جرمونو اداره وه، څه د دغه کمیسیون د جوړولو هدف څه وو؟ یعنی آیا دا یو بل موازی اداره نه ده؟
کاملا ټول د ټولو ادارو کړنې د دې په د فساد د مبارزې په برخه کې وارزول سولې، او د دې لپاره چې د ټولې هڅې د دغو ادارو همغږي شي، د افغانستان حکومت د دغې لپاره یو کمیسیون جوړ کړي شي. مثلا د بازرس ادارې سره د فساد سره د مبارزې والی کمیسیون دی، د فساد سره د مبارزې نورې ادارې چې دي د ټولې همغږي کوي دغو پراس کې دی، او دا شي څنګه لوګي سره کار وکړي، پر کومه برخه کې وغوي وګوماري، کوم اسناد وغوي راټول کړي، او بیا دې ته لاشي دا یو قابل لغه باسي شي د کمیشنرال دی له اړوند ادارو سره.
په دې معنی چې هغه ادارې د دې کمیسیون سره یو هم نه مدغم کیږي،
په دې باندې د افغانستان حکومت په خپل باندې دا ارزونه په درشل کې دی. ولی تر دې ځای پورې په خپل باندې کمیشنران د کار بنا او طریقه په خپل باندې جوړیو، بیا به د ولسمشر او د افغانستان حکومت سره شریکې شي دی چاته اړتیا لري په کومه برخه کې او څنګه دی مخته دی.
ډیر زیات مننه بیرته تاسو راګرځم مینپال صاحب. اقای تیموری، کمیسیون مبارزه با فساد، یک کمیسیون کاملا مستقل از لحاظ کارکرد و فعالیت است. کمیشنرها و یا هم اعضای کمیسیون هم به گفته آقای مینپال به گونه بسیار شفاف و همچنان با مشوره تعیین شدن و این صلاحیت رئیس جمهور است که تعیین بکنن. شما میتونین بالای کارهای این کمیسیون نظارت داشته باشین و با تمام هماهنگی پیش برین.
تشکر تلاشه. با عرض سلام خدمت آقای مینپال، من فکر میکنم مینپال صاحب زیاد به جریان نیستم. من مواد قانون که رئیس جمهور توشی کرده و مواد قانون میخوانم و بر اساس از این قانون نهادهای مدنی عضو پروسه گزینش ارزی هستن. من فکر میکنم آقای مینپال نوید دیدشان از صلاحیت های رئیس جمهور برخلاف قانون است و شاید قانون نخوانده باشند یا قانون خواندن به شکل دیگی را توضیح میدن، اما این قانون بسیار سریع است. ماده نهم قانون در مورد ازی میگه که بستر محکمه، وزارت های عدلیه و امور زنان، اداره سارنوالی و کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان هر یک 5 نفر و نهادهای جامعه مدنی زیر ربط مبارزه با فساد اداری 25 نفر اشخاص واجد شرایط مندرج ماده 8 این قانون را در هماهنگی با نهادهای ولایتی مربوط مطابق با سرزالعملی که از طرف مراجع و نهادهای فاکوزه ترتیب میکرده در از ثبت نام عضویت کمیسیون مبارزه با فساد به کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی معرفی مینمایند. من فکر میکنم بسیار واضح است که اینکه نهادهای مدنی 25 نفر معرفی میکنن، 25 نفر دیگر هم دولت معرفی میکنه و برخلاف گفته های آقای مینپال اینا باید از طریق رقابت آزاد باشن و یک تعدادشان از طریق رقابت آزادم هستم، به شمول کسایی که اعمال معرفی هم شدن. امروز از یک نفر حداقل از طریق رقابت آزادم آمده، هرچند او واجد شرایط نبوده، یعنی درخواست داده واجد شرایط نبوده، اما یک تعداد دیگر باز از طریق رقابت آزاد نیاوردن برخلاف صراحت همین ماده. و ماده دهم قانون رئیس جمهور مکلف ساخته که در انتخاب از اینا با نهادهای مدنی باید مشوره بکنه. ماده دهم فقره اول: رئیس جمهور بعد از مشوره با مسئولین مراجع دولتی و رؤسای نهادهای جامعه مدنی زیر ربط مبارزه با فساد اداری، از میان اشخاص مندرج فقره 3 ماده نهم قانون 5 نفر را به حیث اعضای کمیسیون که حداقل 2 نفر آن زن باشد برای داری اول به ترتیب ذیل تعیین نماید. اینجا هم بسیار سریع و واضح گفته شده که رئیس جمهور مکلف که با نهادهای مدنی در مورد از اینا مشوره بکنن. بنابراین آنچه که نهادهای مدنی خب مسلما نمیتونن حکومت همین تو یک بار مشوره بکنن و قناعت نهادهای مدنی را بگیرن. قناعت نهادهای مدنی، ما چندین بار این موضوع را گفتیم، ما مسئولیت داریم در مقابل مردم، ما مسئولیت داریم در مقابل تعهدی که داریم، و تا این که افراد مستقل، افراد مورد اعتماد، افراد غیر سیاسی نباشه، این اشخاص را نمیتونیم شما من حیث کمیشنر کمیسیون مبارزه با فساد معرفی بکنه. و طوری که آقای مینفال حالی هم صحبت میکردن و برای من جالب است، این تو گپ میزدن که اینا مثل یک وزیر واری باشه یا مثل عراقی ندگی دولتی باشه که رئیس جمهور یا یک فرد سیاسی اونا را تعیین بکنه. مبارزه با فساد این رقم نیست. بر اساس همون میثاقی که حکومت افغانستان میثاق بین‌المللی مبارزه با فساد به او پیوسته، و از هر کسی که یک 4 روز هم در ناسا مبارزه با فساد باشه، بر شما میگه که به این شکلی که دیدگاهی که حکومت داره و سخنگویش ارائه میکنن، مبارزه با فساد به این شکل نیست.
بسیار تشکر مینوال سپ. تاسو د خغل تیموری په خبره باندې تاسو دغه موضوع ته غیر قانوني لید لري، نه هم ولسم ماده هم تشریح کړل چې دوی د آزاد سیالي لري، دوی د مشورول لري، او دوی د مدني ټولنې لخوا د معرفي شوی کسانو لري دغه کمیسیون جوړول شي.
او لومړی خو ګوري په دغه 500 کسانو کې، په دې کسانو کې د غوښته د مدني ټولنو سره غړي دي مریم زرمتی نه دوم محاغت شي تیموري سوي هغه تشکیلاتي دغه د استخدام دینه او د استخدام د کارکونانو مثلا د شغه د فساد سره د مبارزې کمیسیون هم دارنګه هغه په 2 هفتو کې د نورو کمیسیونونو سره په دغه باندې په مشوره باندې
د دوی هدف په ځنګړی توګه په دغه کمیشن په غړو په ځنګړی توګه په کمیشنرانو باندې دی.
اعضای
پنځنی کمیشنر تشکیلاتي کې په هیڅ صورت باندې په قانون کې نه نوسته چې هغه کمیشنران دي د آزاد.
آقای تیموري، شما هدفتون از بخش تشکیلاتي است، ساختار تشکیلاتي و یا هم کمیشنران؟
کارکنان و در مورد مثلا
بخش تشکیلاتي، همونطوری که خود آقای مینپال هم میفهمن، قانون کارکنان خدمات ملکی وجود داره و بر اساس از او هر کس استخدام میشه. نیاز
کاملا مستقل
این چی بحث کمیشنراست.
درست آقای مینپال جواب خواهد دادن. مهربانی مینپال صاحب،
دا حکم از ما مخت پروت ده دفتر تشکیلاتی او د کارکنان استخدام ده سلرم ماده ده تیموری صاحب دو و اشاره کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی مکلف است، نه که تاری سفتر تشکلاتی کمیسیونی و برزه با خسار اداری را پس از زمانگی و تفاهم با آن کمیسیون تایی مدتی 2 هفته ترتیب با تایی مراحل نماید. دوم، با توجه به اهمیت اول فعالیت کمیسیونی و برزه با خسار اداری، استخدام کارکنان مربوطهشان را برای رعایت احکام قانون تشکیل و تشریع نماید. دا دت روشان شی او کدی ما ته په دغه کې راوشي ایس کمیشنر د آزاد رقابت لاله نه دی راغلی. پوښوي هو پر دې باندې مشوره کیږي، لیستونه جمع کیږي، لستون چې مکیره ته ماته وایي چې خارج بس په کوم اصول کې دغه لالار راځي د اصلاحاتي ادارې د آزاد رقابت لالار رئیس ممکن نه ده او خپل قانون نو وایي. نو مسله دا ده چې دا له ټولو سره مشورې په دې معنی چې دا ټول لستونه که د مدني ټولنو څخه دي، که د حکومتي چارواکو څخه دي، چې د قانون په برخه کې کار کړی دی، که د فساد سره د مبارزې په برخه کې د روڼتیا سازمانونه، دا ټول لستونه ټول څه دي. او دا پرداشه وګورئ، دا حکومتی کسان دی بلی کی اکثر کسان دی مدینه ټولنه ول دغه دغه څخه انتخاب شوی
منه
هم کاملا دغه حق لري چې دغه کې انتقاد وکړي او انتقاد باندې به سالونی وي په دې شوونه کې هر موضوع کې لبد مرغه د دې پر ځای شی او مثبت دیدګاه ولري دی د هر اقدام تل منفي دیدګاه ته ګوري
مینپال سے ډیر مننه زب یو بل پختنه هم لته څخه وکړم هغه د چې کله چې تاسو مطمئن په دې باندې ډره یاست اړوندې ادارې هم دا وایي کله چې یو بنسټ په سمه توګه کار ونه شي کولای او د پخپلو کارونو کې پاتې راشي فعالیتونو اقداماتو کې نو اړتیا دې ته کېږي چې یو بل ځانګړې او یا هم باصلاحیته او یا هم خپلواکه اداره جوړ شي د دغه کمیسیون د جوړېدو مانا داره ته چې هغه تیرې ادارې ناکام وي او دوی په سمه توګه ونه شو کولای خپل فعالیتونه ترسره کړي
په خپل برخه کې کار کړي دي او مطلب نړیوالو تعهداتو تمام دا چې د دې لپاره چې د فساد سره د مبارزې ما برخه اغیزمنه شي او ټولې ادارې په دې برخه کې کار کوي هغه یو مشترکه دیدګاه او د کار یو واحد لور رامنځته کړي نو اړتیا وشي کمیسیون دغه شي جوړ شي او کمیسیون کمیسن بیا د فساد سره د مبارزې طرح وړاندې کړي پر کوم دغه باندې د کمیلار دوی د فساد سره د مبارزې په برخه کې مخکزي شي دا به دوی د دوی مسولیت دی او دوی به پر دې باندې کار کوي زه په دې باندې باور یم چې دوی به د فساد ټول موارد د ولایت باندې کوي لومړیتوب یې چی شي او د کوم لارې به مخکزي ولې بیا هم د پام شي تر ټولو زیات تمرکز یې ولسمشر د ټول هغه د لوړ پلو چارواکو باندې دی د دوی د کار لوی برخه د لوړ پرو چارواکو د دارایو د وی د فساد دوسیو تړل دی پر هغه باندې ډیر زیات تمرکز
د کاری خپلواکۍ یا د فعالیتونو د خپلواکۍ په اړه باندې تاسو ویلې وضاحت مو ورکړه چې دا به خپلواکۍ درو او دغه درون مسولیت چې دوی ته ورکول شوی چې د لوړ پړو چارواکو دوسیه به دوی څېړي فکر کوي د حکومت دومره ملاتړ به دغه کمیسیون ولري چې ترڅو دوی وکول شي د حکومت لوړ پړي په فساد ککړ یا هم تورن چارواکي دوسیه وڅېړي
فامیلان دی له پورا صلاحیت سره دا کمیشن له پورا صلاحیت سره او له ټولو امکانات سره او اړوند ادارې له دوی سره په همکاري باندې مکلف شوی
بیده تاسو سره ګرځو اقای تیموري با توجه به ادارات قبلی کې در زمینه مبارزه با فساد کار میکردن و دوسیه های مقام ها و همچنان کسایی که متهم به فساد بودند را بررسی کرده نتوانستن و یا هم اگر توانستن نتیجه مطلوب را نداشته آیا کمیسیون خواهد توانست با توضیحاتی که آقای مینپال دادن این نوع دوسیه های مقام های بلند حکومتی را که متهم به فساد باشند بررسی بکنن؟ خواندم
اون حکمی است که امروز صادر شده در مورد تعیین کمیشنرا.
بله.
اما من برشان قانون میخواندم، قانون مبارزه با فساد چی میگه؟ وقتی که کمیشنرا به یک پروسی رقابت آزاد انتخاب میشه، باز هم شما نیاز به حکم ریاست جمهوری برای تعیینشان داره. رئیس جمهور او حکم درست صادر کردن امروز یا اشخاص تعیین شدن. اما به شمول من برای شما گفتم به جریان بعد که یک شخص به نام فرخ لقا از رقابت آزاد آمده. هیچ پروسی سیاسی نبوده و ما تقاضای ما همی بود که همه
از خانم مریم زرمتی هم نام بردن که اونا هم
خانم مریم
از بخش مدنیه
از پروسی رقابت آزاد نیامده اونا کاندید پارلمان بودن یک شخص سیاسی هستن برنامه سیاسی دارن در گذشته برنامه سیاسی داشتن و من فکر میکنم اشخاصی که کار سیاسی میکنن اونا نمیتونن رهبری مبارزه با فساد بکنن کار سیاسی یک کار با ارزش است ما نیاز به سیاستمدار داریم در این مملکت که کارهای اجرایی و سیاسی را بکنن اما کسی که کار سیاسی میکنن باز کار عدلی و قضایی کار مبارزه با فساد کار مدنی این کارا را کرده نمیتونه او کار تا این کار کاملا فرق میکنه
از کدام لحاظ چرا عدم مسلکی بودن عدم استقلالیت کاری دلیل شما به خاطر این موضوع چی است
بسیار مهم اشاره کردیم جناب تلاش سایب ما در خود قانون گفته که شرایط احراز عضویت در کمیسیون ماده 8 داشتن تابعیت هست، سابقه کاری حداقل 10 سال در مراجع مبارزه با فساد اداری، امور عدلی و قضایی، امور اقتصادی یا اداری عامه. در بند پنجمش آمده عدم عضویت در حزب سیاسی، عدم محکومیت به جنحه عمدی یا جنایت یا نقض حقوق بشر، داشتن شهرت نیک. یعنی بحث عدم عضویت در احزاب سیاسی و دخیل بودن در کار سیاسی یکی از شرایط است. شما نمیتونین بر اساس همین قانون و همین خاطر ما گفتیم که نمیشه که یک شخص سیاسی را شما بیارین در کمیسیون مبارزه با فساد.
آقای تیموری، به خاطر از اینکه پاسخ دادنش به آقای مینپال هم واضح باشه، میشه از این کمیشنر را نام ببرین کیها عضویت احزاب سیاسی را دارن تا آقای مینپال بگوین که دقیقا همینطور یک چیزی هست یا خیر؟ چون به شکل کلی شاید مشکل باشه که حداقل مشخص شوه.
من فکر میکنم در مورد مشخص در مورد افراد صحبت کردن شاید خیلی لازم نباشه، اما شما در مورد بانو زرمتی صحبت کردین. بانو زرمتی
آقای مینپال گفتن که از بخش مدنی
بودن، برنده نشدن. اونا یک شخص سیاسی هستن. کسی که کار سیاسی میکنه به دیگه امور نباید دخالت بکنه.
مینپال صاحب، دوی ترطول لوی انتقاد پدی بندی او چده دو گمارن کمیشنران و اصلا مسلکی تو بندی او چده دوی در قانون ماده ویلیج ویده اقل باید لس کالا کاری تجربه پدی برخه که ولی او ترطول مهم خبری دا چه دوی باید سیاسی فعالیت او نلید، یعنی سیاسی سیری هم نوی او دوی زینو ننم نم واخسته چه دوی پا در کمیشنرانو که
مثلا در کم هیز بغیری تو بلاری او دخو در کاندیده دل در هر شه حق ری مثلا زم کاندیده اما فکر کنم ری برخه که قانون هیست دول ممانعات نلاری دا کسان کولی شی دوی در طول سوانو سره ورو برومی باندی کارو کی مثلا اماین حمید دی، مریم زرمتی دی، عبدالقیم نظامی دی، سید محمد هاشمی دی، فروخ لقا دی، در دوگو پانا باندی دوی کولی شی کامل معلومات و که او دوی کولی شي په دې برخه کې له هغوی څخه په واضح دریځو موقف وغواړي. نه زه زما هیله دا ده چې د شفافیت په برخه کې چې کومې ادارې کار کوي د دې لپاره دې کار ونه کړي چې ولې دوی د دغو کمیشنرانو په توګه نه دي انتخاب شوي. نو کله چې دوی د کمیشنرانو په توګه باندې انتخاب نه شي دوی پر هره پروسه باندې انتخاب کوي. زه زما سیاد دا زما غوښتنه او تمه دا ده لري چې دې د قانون په چوکاټ کې واضح دریځ ترڅو دا مبارزه بریالی توپ ته ورسی. په دې اړه باندې باید بحثونه وکړو او د دوی ټول صلاحیتونه د دوی ټول مسؤلیتونه د قانون په رڼا کې دي. هغه څه چې قانون ورته ویلي دي ګوره د اوله ماده د دې حکم هم دا ده چې با رعایت احکام جزء 13 ماده 64 او جزء 3 ماده 85 قانون اساسي ټول د دوی لپاره قانون او ځکه کله شي په یو دغه شي مهمه اداره رامنځته کیږي هغه ټول د قانون په رڼا کې د اساسي قانون او د مربوطه قوانینو په رڼا کې خپل کار کوي.
په مینپال صاحب، مشر د اروپایي ټولنې د فساد پر وړاندې د مبارزې شپږم کلنی کانفرنس کې وویل چې فساد سره د مبارزې د موثریت لپاره باید شته خنډونه لرې شي او پر ظرفیت لوړولو پانګونه وکړو. فساد سره د مبارزې په وړاندې کوم خنډونه شته چې ولسمشر په اړه اندېښنه لري او وایي چې باید دغه خنډونه لرې شي؟
دا یو خو دا د شي لومړی خو دا کمیسن نن مکلف شو چې د قانون مطابق پیوارو باقی لومړی راپور ملي شورا د افغانستان خلکو او جمهوري ریاست ته ورکړي او په دې برخه کې باید وضاحت موجود وي. او لومړی کار دوی دا د شیخ خپلې شتمنۍ باید ثبت کړي. ټول دا د شي په مختلفو برخو کې باید وګوري چې د فساد لاملونه څه دي، سیستم باندې کاملا نظارت او سیستم ارزیابي ولري.
کوم خندونه چې تر اوسه پورې حکومت په خپل تشخیص کړي دي کوم یو؟
لومړی خو په ډېر زیات پر دغه باندې پر برېښنایي حکومتداري باندې تمرکز وکړي. بیوروکراسي په خپل باندې د فساد یو ډور لوی لامل ونه د قانون څخه شته نه په زورواکي یا په ځینو برخو کې پر عایداتي ادارو باندې د زورواکو خېټه اچول نه دغه برخې ټولې هغه څه دي چې دوی به ورباندې تمرکز کوي او د دغه موانی و دمنز ورول و لپاره با کار کهی.
بسیار جد تشکر آقای تیموری از شما، از آقای مینپال که در برنامه حضور پیدا کردین. درنو اوریدون کو تاسو پا پاکلاس پارو علامو مل.